بجې شپې احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې ساده خبرونه د اوریدونکو هرکلای کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل تر هغو چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه لغوه نه شي، د دوی حکومت په نړیواله ټولنه په رسمیت ونه پیژني. روزا اوتنبایووا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره وکړه. دې ده هم وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له دې وروسته خورا کم شوی دی چې تېر کال د اپریل په میاشت کې د دوی مشر ملا هیبت الله د کوکنارو د کر د مخنیوي فرمان صادر کړ. اغلی اوتن بایووا د هم شمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې د دې په باور خورا مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. دې پروګرام په یوه راپور کې چې پرون سه‌شنبه یې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړ، دغه راز ویلي دی چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سختې هوا له امله هم ځپلې شوې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې په تفصیل سره وغږیږي شي. نریندرا مودی نن په نیویارک کې دی. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه‌شنبه یې پیل کړې د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د 2014 کال رئیس چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، د امریکا ته پنځم سفر دی. د مودی دا رسمي سفر به د شنبه پر سپای ته ورسیږي. پاکستاني پولیسو نن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې وطنۍ د انسانانو د قاچاق په تورنی ولیدي. دا کسان د یونان په اوبو کې تیرونه دی وی بړي تر ډوبېدو وروسته نیول شوی دی. په دې پیښه کې تر 500 ډیر کډوال وو چې یو شمېر پاکستانیان وو. پولیس وایي چې نیول شوی هغه کسان دي چې اروپا ته خلک قاچاق وړي. یو کس چې له پاکستان اروپا ته ځي قاچاقبر د 1500 او 2000 ډالرو ترمنځ پیسې قاچاقبرته د 1500 او 2000 ډالرو ترمنځ پیسې ورکوي. په ایران کې د بشري حقوقو دوه ډلو وویل چې کوردی سیاستوال هیمن مصطفی نن د ایران په لویدیځ کې چې سنندچ په مرکزی زندان کې سهار وختي اعدام شو. د راپورونو له مخې پرون د خلکو یوه لویه ډله د زندان بهر راغونډه شوې وه او له چارواکو یې دا غوښتنه کوله چې 14 کلن مصطفی اعدام نه کړي. دا کسان تر سهار پورې لا هلته انتظار وو. مصطفی په 2012 کال کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د یو غړي په وشلو تورن شوی و. د راپورونو خبره شوې ده چې مصطفی مخکې تر دې چې په اعدام محکوم شي شکنجه شوی و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې تودې هوا ته نړیوال بانک اندېښمن دی. طالبانو مکتبونه رخصت کړي او خلک وایي
بس سش کال گرمی زیاده ده. نو زموږ نو زاد ولسوالی هم د وچکري سره مخ ته اکثره دلته برمې وچسوي دي. د ګرمۍ پر اتاک سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر طالبانو ژغ کړی چې د محکمې له حکم پرته دي چا ته سزا نه ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا ته د هند صدر اعظم سفر څارو او د سپورت نړۍ پروګرام هم لرو. افغانستان له بنګلادیش سره د کرکټ لوبي لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې به په ټول افغانستان کې هوا تر عادي حالت ګرموي. په کابل کې د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره توده شي. طالبانو د لوی اختر او ګرمۍ له امله ښوونځي د غبرګولي له دېرشمې د چنګاښ تر 12مې رخصت کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې ویلي امکان لري چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د تودوخې درجه تر منځنۍ کچې لوړه شي. نړیوال بانک زیاته کړې چې د وچکالۍ د دې باثباته هایدرولوژیکي شرایطو سربیره، یعنې د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو، سیندونو او د اوبو د زیرمو کمښت په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره د کښت او حاصلاتو ساحه محدوده کړې ده. د نړیوال بانک د راپور له مخې په افغانستان کې د اورښت اندازه او د واورو د اوبو اندازه له منځنۍ کچې څخه کمه ده. په اکثرو زونونو کې واوره له عادي حالت څخه مخکې ویلې شوې او د ځمکې د رطوبت شرایط د 2023 کال د مې تر نیمایي پورې د نورمال څخه کم دي او د افغانستان په مرکز، شمال او لویدیځ کې د غنمو کروندو ته زیان رسېدلی دی. د تودوخې د درجې لوړوالی د نورو وګړو تر څنګ کروندګر هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ او بزګر غوث توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې ډېره تودوخه د وچکالۍ او د اوبو د کچې د ټیټوالي لامل شوې چې د دوی حاصلات یې زیانمن کړي دي.
سږ کال ګرمي زیاته ده، نو زموږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکالۍ سره مخ ده. اکثره دلته برمې وچې شوي دي. د ګرمۍ په راتګ سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده. موږ د مرکزي دولت څخه مداخله تر څو زموږ نوزاد ولسوالۍ لته ځانګړي پاملرنه وکړي. دلته کاریزونه خو مخکې له ځکه چې د برمو پوشېدو سره اکثره کروندګر زما په شمول ډېر کروندګر زیانمن شوي دي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پرون په یوه ټویټ کې وویل چې د لوی اختر د رارسېدو او د ګرمې هوا په مناسبت د سړو ولایتونو ښوونځي د غبرګولې له دېرشمې څخه د چنګښ تر 12مې پورې رخصت شوي دي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ او زده کوونکي موسی هم ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمې هوا له امله له ښوونځي رخصت شوی دی.
دا چې ګرمي ډېره زیاته شوې هغه دولتي مکتبو کې رخصت راکړی دی. تاسو چې فارمسي کورو ته ځئ کېدای شي مریضان شي. هغه دولتي مکتبونه ټول رخصت دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي. د دې ادارې مسؤول محمد نسیم مراد ازادي راډیو ته وویل چې له نن څخه تر راتلونکو اتو ورځو پورې به په نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، زابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د تودوخې درجه نوره هم لوړه شي.
د هوا پیژندنې د ریاست د مرکز او ولایتونو د سټېشنونو د هغې ډیټا له مخې چې ترلاسه شوي په شمال، سویل، سویل لویدیځ او یو شمېر شمال ختیځ او ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه به لوړه وي. په روانو ورځو کې به دې سیمو کې د تودوخې د درجې د لوړوالي احتمال شته.
ډاکټران په دې باور دي چې د تودوخې لوړه درجه په خلکو کې د هاضمې، زړه او پښتورګو د ناروغیو لامل کیږي او که څوک ورسره مخ شي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. یو له دغو ډاکټرانو متین صافی ازادي راډیو ته وویل
که ګرمي زیات بعض خطرات جدی برای صحت زندگی
لوړه تودوخه د انسانانو او حیواناتو ژوند ته جدي ګواښونه لري. په افغانستان کې د میکروبیا او هضمي ناروغیو لکه شدید اسهال، کولرا او مورقي چې د اوبو د کمښت لامل ګرځي او په پای کې د زړه او پښتورګو ناروغۍ پیدا کوي. چل وهل یو له هغو ناروغیو څخه ده چې د لوړې تودوخې له امله پیدا کیږي، په ځانګړې توګه په هغه کسانو کې چې په آزاد هوا کې په کار او کرنې بوخت دي،
بالخصوص اشخاص کې در ساحې باز او در مزرعه مصروف زراعت هست.
په همدې حال کې د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی چې د نورو ستونزو تر څنګ یې د کروندګرو کښت ته هم جدي زیان اړولی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خان ساده په یوه تازه حکم کې د خپل حکومت لغړی غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. خو د طالبانو د حکومت لوري د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنیو غړیو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د مشر دا تازه حکم د سه‌شنبې پر ورځ خپور شو. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له بشري حقونو نه په سرغړونې تورن دی، د طالبانو مشر ملا حبت الله په یو تازه حکم کې د خپل حکومت له غړو غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. د ملا حبت الله دا تازه حکم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خپور کړی پکې راغلی دی چې د سزا ورکولو پر مهال له اړوند کس څخه د انځورونو او یا ویډیو اخیستلو اجازه هم نشته ده. خو د طالبانو د حکومت له لورې د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنۍ غړو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت له لورې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د نیول شوي پخواني خبریال، شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار کورنۍ وایي دا د لوی اختر رانږدې کېدونکی دی. خو د عیار د نیولو د جرم په اړه تر اوسه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه ورور احمد عیار ازادي راډیو ته وویل.
دوه شوخه دوه میاشتې کېږي چې د زبیا عیار نه جرم معلوم شوی، محکمې ته معرفي کړی، موږ سره ملاقات کړی، بس داسې ساتلی طالبانو، دا د قانون خلاف ده چې یو بندي یو سړی ته وساتي او کورنۍ د هېڅ نه خبره نه وي، نه خبر ورکول کېږي چې دا سړی په دغه جرم موږ راوړی دی، نه یې محکمه کوي، نه یې جرم معلوم دی، نه یې جرم موږ ته راښیي چې په دغه جرم موږ نیولی.
دی غوښتنه کوي که نوموړی مجرم وي باید محاکمه شي، خو زیاتوي دغسې بې برخلیک زنداني د هر ډول اصول خلاف عمل دی. زبیولا عیار د غزنی ولایت اوسیدونکی و چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لورې ونیول شو. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د هغه د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو له نیولو وروسته یې د غزنی ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ویلي و چې نوموړی د نظام ضد کړنو په تور د پښتنو لپاره نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون لسګونه نور کسان هم د نامعلومه جرمونو په تور د طالبانو په زندانونو کې دي. د قلم لارې ټولنې د مسؤل متیولا ویسا د نیولو څو میاشتې کېږي، خو تر دې دمه یې د خلاصېدو په اړه هېڅ خبر نه دی خپور شوی. د طالبانو ویاند زبیولا مجاهد ویلي چې ښاغلی ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی، هغه چې د متیولا ویسا کورنۍ ردوي. دغه شان شاعر حسیب الله احراري، افغاني الاصل خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسی، په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت د خزینه زندان مسؤول عالیه عزیزي، او په دایکندي ولایت کې د تیر جمهوري نظام د امنیت قومندانۍ د جلب و جذب مسؤول صبرو رضایي هم د طالبانو لخوا نیول شوی او د دوی په بند کې دي. د طالبانو د مشر ملا حبت الله په فرمان کې دغه شان راغلی دي چې د اسلامي شریعت له مخې تورونو ته د سزا ورکولو صلاحیت یوازې شرعي محکمه لري. د طالبانو د مشر په دې حکم کې دغه شان راغلی دي چې هیڅوک حق نه لري د محکمې له حکم پرته یو کس په کیبلونو درو یا هم لخت ووهي، هغه سزاګانې چې د طالبانو ترمنځ عامې دي. سره له دې چې د طالبانو د مشر په حکم کې د یادو سپارښتنو سرغړونکي مجرمین ګڼل شوي او اړوند مسؤلینو ته د نیولو او قانون ته د سپارلو دنده ورکړل شوې، خو یو شمېر حقوق کارپوهان وایي چې طالبان د خپلو کسانو د محاکمې لپاره هم تر اوسه کوم قانوني چوکاټ نه لري. د حقوقي چارپو بشیر سپیا ازادي راډیو ته وویل د عدلي او قضایي قوانینو د نشتون له امله د طالبانو محکمې نه شرعي او نه هم حقوقي قواعدو ته پابندي.
د دوی د محکمو پریکړې او د سرای محکمو پریکړې هیڅ سره توپیر نه لري. د طالبانو حکومت داسې کوم زیري قوانین نه لري چې د مغې قانون په نظر کې نیولو سره ټول محاکم یو ډول پریکړې وکړي او یو ډول مختلاټ شي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې دوه کاله پوره کیږي. په دې موده کې د بشر حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري طالبان په خپل سرو نیونو وژنو او شکنجه کولو تورن شوی دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو وسلوال غړي په پنجشیر ولایت کې د غیر قانوني اعدامونو، شکنجو، ترې تم کولو او بندي کولو تورن کړل. دغه راپور چې د رواني جون میاشتې په اتمه خپور شو، پکې راغلي وو چې د راپور د سیمې د نهویش عیني شاهدانو او هغه ویډیوګانو پر بنسټ جوړ شوی چې خپله د طالب وسلوالو له لوري شوی دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ هم په افغانستان کې د ورته پیښو او سزاګانو یادونه کړې وه، خو د طالبانو له لوري دغه ډول تورونه رد شوي وو.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې را په دې خوا 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بندیان شوي دي، چې تازه په تېرو څو ورځو کې د سند د پولیسو لخوا نږدې 300 نور هم نیول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې را په دې خوا 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بندي شوي دي، چې تازه په تیرو څو ورځو کې د سند د پولیسو لخوا نږدې 300 نور هم نیول شوي دي. میرمن کاکړ افغان کډوال پاکستاني پولیسو ته د سرو زرو په مرغۍ تشبیه کوي، وایي که کډوال اسناد لري که نه لري دوی نیسي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
افغانان نن سبا په پاکستان کې د پولیسو لپاره د سرو زرو مرغۍ ده. هغوی چې چېرته مومیني بیا دا نه ګوري چې د دوی سره کار شته که نه شته. کیسونه راغلي دي چې یو کس موږ دوه ځله د عدالت نه برې کو چې بیا یې ګورو دی درېیم ځل بیا نیولی وو.
اغلی کاکړ زیاته کړه چې بندي شوي افغانان د ګرمۍ له وجې په بند کې په داسې حال کې له بېلابېلو ناروغیو سره مخ دي چې ډاکټر او درملو ته هم لاسرسی نه لري. مخکې له دې عمله 4 کس افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه د بخنې نړیوال سازمان په ټویټ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلی و چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو نیول او ځورول ودروي. یاد سازمان زیاته کړې وه چې افغانان د طالبانو له ویرې کډوالۍ ته اړ شوي دي، دوی د درناوي وړ دي، نه د ځورولو او بندي کولو. په پېښور کې افغان کډوالي فریدي ازادي راډیو ته وویل چې نه میاشتې وړاندې له خپل څارنوال زوی سره پاکستان ته راغلي، د بعد اقتصاد د وجې زوی مزدورکارۍ ته تللی و چې پولیسو ونیوه. په اسلام آباد کې یو بله کډواله رویا چې په یو روغتون کې قابله هم ده وایي، کله چې کار څخه راغلم پولیس مې په کور کې وو.
دا کوټې دا واشروم دا ټوله تلاشي کړې دي چې نور ستاسو کسان به پټ شوي نه، دا زموږ پاسپورټونه ویزې دا ټوله په کولو داسې شیندلې دي، ګډوډي اچولې دي، دا زما د ماشومانو لاس نیولې دي چې را کشکي چې زه تاسو تاڼې ته بوزم. دا خو ولا په یو انساني قانون کې د بشري په حقوق کې خدا دا قانون خونه دی.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر مولوي سردار احمد شکیبیا په یو ټویټ کې د کډوالو د ورځې په مناسبت په افغان کډوالو غږ کړی چې د دوی حکومت به د دې زمینه برابره کړي چې کډوال بیرته هیواد ته ستنه شي. ښاغلی شکیب د پاکستان حکومت څخه مننه کړې، ویلي دي چې په تېرو 40 کلونو کې افغان کډوالو ته غېږ خلاصه کړې وه، خو په خبره یې له بده مرغه په دې وروستیو کې د دوی د پولیسو لخوا په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. نوموړي د پاکستان حکومت او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغان کډوالو حل کړي. کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا په افغانستان کې وخت ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا 400,000 افغانان کډوال شول. راکړه شویو کسانو مخکې ازادي راډیو ته په بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې یو شمېر دوی د امنیتي ستونزو له امله، یو شمېر د کار د نشتون او ناسم اقتصادي وضعیت له وجې، او یو شمېر هم په خپلو لورګانو د تعلیم له کبله له خپل هېواده راوتلي دي. طالبانو په افغانستان کې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی.
آزادی رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د نریندرا مودي په دې رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوربه وي. مودي به نن له بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمه خو واشنگتن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودي هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوذ ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودي به د دفاعي همکاریو R1 او د مایکرون ټکنالوژي او د متحده ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې R1 یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرلانتو وویل تمه ده چې بایدن به له مودي سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتګ په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي، خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو، مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني، موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري، یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي، دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیان ټاکي. د بشري حقونو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقونو په مسله کې پر مودي په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودي د هغه قانون له امله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دغه راز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کیږي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن بی پیل کړی د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده، امریکا ته پنځم ځل سفر دی. له متحدو ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبې پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د پاکو اوبو دوې پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنیو ته د څښاک اوبه چمتو شوې. تر دې مخکې د دغو کلیو اوسیدونکو نږدې له یو نیم کیلومتر لرې څخه د څښلو اوبه راوړي چې هغه به هم سمې پاکې نه وي. نور په دې راپور کې
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د لیچلا مرکزي او نوروند کلیو په سلګونو کورنیو ته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجی ادارې په مالی همکاري د څخلو پاک اوبو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چلان په کلی کې 100 متر په اوم سره یو سوال شوې ده. 50 متر مکعب په اندازه باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګه د نورو پروژو چې ده یو عمیق ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده. 1850 متر په ټول سره شبکه غزول شوې ده. نوې شردانونه دي او د دې دوانو پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لیچلام او نوروان کلو کې د حفظ الصحې لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاکو اوبو او د حفظ الصحې په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
د دغه 100 متر جوړې عمیق څاګانو څخه د 1.5 کیلوواټ واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 12.3 کیلوواټ لمریزه برېښنا چې یو تخته 411 ولټه ظرفیت لري او دیش تختې لګیدلې دي. دا اوبه د 120 متر په ارتفاع سره شړکې او به د غیزې ناکلي ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لیچلام او نوروان کلیو اوسیدونکي هم خوښتي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې له ډېرو ستونزو خلاص شول. د لیچلام د مرکزي کلی قومي مشر مولوی عبدالله
زمنګ د لیچلام مرکزي کلی او د نوروان د کلی چې دغه دوه صحیح پروژې موږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کول کې شي موږ ډیر زیات مشکوري زمنګ زنانه زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپینګيري علما ځکه زمنګ زنانه او ماشومان او به د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبر اوړلې زمنګ ماشومان به مشت لپاره په نس ناست ماندی اخته و د اوس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ دغه صحیح اوبو پرانې ستل شو.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې پسلګونو کورنۍ وته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډېرې لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې ساګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو وستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورزیا ساپی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کړی خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ او د ښځو په کار تر بندیز وروسته د نورو فرصتونو په لټه کې شوې ده. د ځان ته د لاسي صنایعو او خوراکي توکو شرکت جوړ کړی او د بوختېدو تر څنګ شلو نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی په راپور کې.
هم د نړۍ د نورسته لچې د نو نور خوځونته لړم لچې تمایوس کینم او کارونه کوم مازان ته بل لاره غوړه کړه سنای کارونه مې شروع کړه.
لګنو نه هله سرا ده د هلو ډاک غاګ نورزیا ساپې چې لګ دې دیش کال عمر لري د پلاس ماینې کابل په دوه مناحیه کې ژوند کوي. د دې لسانس د کړو لته لاسه کول او ورسته په بیل بیل دولتي ادارو کې د بشري سرچینو په برخه کې کار وکړ خو وايي کله چې خپل دولتي دندې له لاسه ورکړ ډېر بد اغیز ور باندې وکړ او څومره ډیر نه هلی شوی و خو ورو ورو په نورو کارونو فکر وکړ.
د نړیدو نه وروسته له چې زه د نورو ښځو غونته لاړم، نه چې ورته مایوسه کینم او کار ونه کړم، ما ځان ته بله لاره غوره کړه. صنایع کارونه مې شروع کړل، د سفر نه مې شروع کړه. اوس الحمدلله شرکت جواز مې اخیستی ده، په دوه برخې موږ کار کوو. ځینې را ټول کړي پنځه ښځې موږ سره کار کوو د لاسي صنایع په برخه کې، چې د همدې کار له وجې څه درآمد چې دوی لاسته راوړي خپل کورنۍ هم سپورت کوي. موږ دوبل برخم شروع کړی دا چې هغه د خوراکي توکو تولید ده، چې د خوراکي مواد په برخه کې مونږ د مربا مختلفو ترشیبابو تولید څنګه لرو، کوشش لرو چې مونږ خپل کار ته نور مواد ورکړو، نورې ښځې هم مونږ سره کار وکړي او مونږ سره مصروف سي، تر څو چې هغوی هم موسې کولای چې بل د کورنۍ څه ضروریات او څه د مشکلات چې دي هغه رپ ځان خود کفا کورنۍ مشکلات حل کړي. ځکه چې مونږ تېر کلونه جنګونه هم تېر کړي دي،
نورزیا سره اوس شل نورې میرمنې لاسي صنایعو او د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي. دا وایي که څه هم پیر پلور د پخوا په شان نه دی، ځکه خلک اقتصاد ډېر راټیټ شوی، خو د ښه کېدو هیله لري.
د بازار وضعیت چندان ښه نه ده، چندان فروشات نه لرو، ځکه چې موږ د یعنی د هیواد په کچه اقتصادي وضعیت چندان ښه نه ده، نو ځکه چندان فروشات نه لرو. خو بیا موږ تمه لرو چې انشاءالله ورځ په ورځ دا حالت ښه کېږي او موږ کوی سو چې لږ نور هم خپل کارو ته وده ورکوو، نورو ښځې ځان سره مصروف کړو. موږ کوی سو چې ډېرې ښځې ځان سره مثلا مصروف کړو، هغه ښځې چې بې سرپرسته دي، نارینه نه لري کور کې.
نورزیا خپل د جالب خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپل جالب خاطره که ووایم، نو یوه خاطره مې په یاد ده، هغه د نظام د نړیدو په ورځ و چې ډېر نسم کوی چې جک بوټان یا جک څپلۍ واغوندم، خو کله کله یې اغوندم، داسې کله کله شوقي کېږم اغوندم. په هغه ورځ زه چې وظیفې ته تللی وم، جک بوټان مې اغوست، نو زه خبر نه وم وظیفه کې مصروف. مې راته ویلي چې خورجانې وضعیت ښه نه ده، رقم کېږي زر ووزه وظیفې نه او کور ته ځان ورسو. کړکۍ مې خلاص کړ چې بیرون مې وکت، وارو د موټر بېخي لاره نه وه، خلک منډې وهلې هرې خوا ته، نو پریشان و خلک. نو کتل مې چې ولاړ لارم د موټر نه سو وتلم، نو لاره کې دا ځان ته داسې کنځا کوم چې چا تا ته ویلي وي چې نن تا جک بوټان واغونده. نو هغه ورځ هم راته ډېر غمجن ورځ وو، هم راته ډېر جالبه وه چې ما ټوله لاره کې ځان ته مې کنزا کوله چې تا ته چا ویلي.
هغه چې د ماسټرۍ د زده کړو وروستی سمستر یې پاتې دی، طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، څو د نورو نجونو په شان دا هم خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي. طالبانو پر افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګۍ پورته تر پوهنتونونو د زده کړو دروازې تړلي، او په دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم دوی په کار کولو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دې برخه کې ستاسو په غږ څوره رسیدل پیغامونه لرو. البته به یادونه وکم چې تر نه نیمو بجو وروسته د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کرکټ تر څنګ د نورو لوبو په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. میرزا علي احمد پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زمونږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي، افغان بیسیم انټرنیټ یې بېخي سلو ده، کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي، خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
السلام علیکم. فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینې نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادي کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی، نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زمون غوښتنه له دولت نه، له لوړ پولو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي، دې بچیانو ستاسو ته سترګې دي.
السلام علیکم. څنګه یاست؟ خیر است انشاءالله. رو تاسو ته مخکې دغه هغه مې کړی و، د دوکانو مخته دی
ورفو جوړولو هغه تاسو پوسټ کړی نو نو اوس په صحت عامه کې چې ننوځې نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویلوې او 500 روپۍ د وینې معاینې له خاطره به دا تعویل کوي او دا یو خبره. بله دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی ورته ویلي چې کمیشن مونږ ته راکوئ او کنه هغه هم بند کوي د خلکو او وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي. د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی. دوی بس خپل تجارت ته لګیا دی خپل کوي خپل کارونه مخته بیایي خو افغانستان بیا حرانو ته دوی دی تاسو نه خواهش دی چې دغه زمونږ لیکنه بنه او کې همدغه صوتي بڼه تاسو خپروئ. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو دا ونه هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ورستۍ او راتلونکي سیالۍ د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې وروستی حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې اونیزه خپرونه کې مو درته د بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوي لوبډلې په ترکیب هم غږېدلې وو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دو برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم 19 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ تر سو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د مسینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو به البته پایلو به څلور ورځې و چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ و چې د مسینک لوبډلو ته ورېدل چې پایلو به کې امو ته ماتې ورکول سره د قهرمانۍ جام وګټي.
د ایشیاز ټیسټ لوبلړې د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو سیالۍ د فوټبال د مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې په تړاو ناندرې. پله بیا هم د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوی نسکسیزی لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر اسد الله خان د وی خبري ناست پر مهال د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته داسې 19 کسیز افغان لوبډلې اعلان کړ چې د کرکټ یو شمیر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسد الله خان ویلی چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبي ورکړي څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي مشر اسد الله خان لخوا اعلان شوه. په اعلان شوي لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، راشد خان، عزمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاء الرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومن، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلادش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15مه اتمه او یولسمه نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې یورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان سوه چې افغان لوبډلې د بنګلادش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال یې سخت قهرولي وو. تر دې ماتې وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غوره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په اند د جوړجاړي روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل سوی مشر اسدالله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولی د ټول خلکو د خوښي لوبغاړي لوبډلې ته راولي.
سلیکشن تاسیم خبری هستی چې دومره یو آسان کار نه ده او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانز دا هم څوک خوښوي څوک نه خوښوي، د چا خوښه بېله یي د چا بېله یي د چا. نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوو ورځو کې یا په یو هفته کې چې هر شی چینج را چینج کړم. سلیکشن یو پروسس غواړي، ډومیسټک کرکټ یو پروسس غواړي چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې دی انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تېرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ یې کړی کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډېر ګټور نه دی ثابت شوي.
دغه راز نوموړي د 900 ټاکل شوي لوبغاړو د اعلان په تړاو وویل
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دوو برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو انشاءالله د ټیم سره کوم ټیم 900 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده کوم پروسس شاته نه نورو سلیکټرانو شروع کړی وو چې تر څو دوی ډېر کار پې کړی ده په هغه جی باندې. زه نه غواړم چې هغه شیان ډېر زیات بدل کړم چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نه شو. اوډي آی او ون ډے اسکواډ، صرف ون ډے اسکواډ زه د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو او ورسره ما بیک اپ ریزرو هم ساتلی دی چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغوی به بیا در ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سینټر کې به وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا هلته هغه کوم کیمپ چې د دغو ضرورت په اساس باندې به موږ دوی مور لیږلی شو. دیکې انجریزم راځي، دیکې نور مسائل هم راځي، ډسپلین هم راځي. نو هغوی ته په کتو سره به موږ ان شاء الله دا کار کوو.
د دې لوبډلې له اعلان سره لاس نور داسې لوبغاړي هم اعلان شول چې د ټاکونکي ډلګۍ د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جامو پورې به د دوی تر څار لاندې وي او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډله کې ورته اړتیا ولیدل سوه له همدې لسو لوبغاړو به غوره سي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، گلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یورزنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیاز لوبلړۍ لومړی لوبه چې د جون په 14مه نیټه پیل شوې وه د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه توپهنه غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوې منډې وکړې او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپله پاڼۍ ونه غځوله او استرالیا ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جو روټ سلیزه ووهله او په 113 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د استرالیا په توپ اچوونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپل لومړۍ پاڼۍ پیل ډیر ښه وکړ. خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي په 306 اتیا منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره درې وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډیر دوام ونه کړ او د جوروټو هری بروک د شپږ
منډو پر مټې 233 منډې وکړې او استرالیا ته د 211 منډو هدف وټاکه. په استرالیاوي توپ اچونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول او دا ځل ورسره پات کمنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. استرالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو بار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کمنس په چټکو څلور څلوېښت نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه او دا اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایش سیالیو کې سلیزه وهلې وه د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون په 28مه نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه د مسینک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. مسینک په پایلوبه کې امو ماته کړاو د دویم پړاو اتلولي وګټله. بیا د لوبډلې د ټورنمنټ له پایله تر پایه خلوبه وکړو لوبغاړو یې ګڼې جایزې هم وګټلې. راځي چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې مسینک لوبډلې د 191 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماته ورکړه او اتلولی یې وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18مه نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه په 16مه نیټه د مسینک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼۍ مسینک ترسره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدران وو چې 93 منډې کړې وې. امو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. امو لوبډلې بیا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخوانی ملي لوبغاړي شهزاد محمدي اتیا او عبدالهادی اتا اتیا منډې وکړې. خو د مسینک په توپ اچونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراس مسینک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم ترسره کړه او د برکت الله د سلیزي پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. امو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالي یو بایلله. شهزاد محمدي په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم سی آزادی رادیو ته وویل
د میرویس نیک د نام لاندې د ورځنی سیالی د زونونو په کچه د ورځنی سیالی چې 15 وړو زونونو کې ګډون کړی و د مای پاتې 28مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالی دواړو لوبغاړو په یو وخت شروع شولې. دغه سیالی چې درې ورځې وخت ونیو او نن د جون په شلمه باندې پایلوبه او البته پایلوبه څلور ورځې نه و چې د امو د مسانک لوبډلو ترمنځ و چې د مسانک لوبډلو ته ولیدل چې پایلوبه کې امو ته په ماته ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 وړ زونونه مختلفو بیلابیل ځوانانو شرکت کړو. هغه لکان چې په گریډ 1 کې ډیر خزلې دي زیاتره کې نیوی لکانو او په نیوی لکانو کې یو خدای چې تکړه تکړه ځوانان پیدا کړل.
دغه سیالي چې د میرویس نیکه په نوم وشوي د سپینغار امو بوست بندیامیر او میسینک لوبډلو په ګډون د می میاشتې په 28مه نیټه د ننګرهار ولایت په دوه لوبغالو کې پیل شوې وي چې تر پایلوبې پورې پکې 11 سیالۍ وشوي.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اګست کې پیل شي. یا د شورا د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اګست په 1.5 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 12 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول تل 14 سیالۍ ترسره کیږي چې څلور به په پاکستان کې او پاتې 9 سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبیږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یوځای شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړې شي چې د هغې پړاو دوه مخکښې لوبډلې پایلو به ترسره کوي. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا د 500 اوریزو سیالیو د نړیوالو جام پیلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرک انفو د خبر له مخې چې د راتلونکي 500 اوریز نړیوال جام په ترڅ کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ سیالي د اکتوبر په 11مه نیټه په دلی ښار کې وي. د غراز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 23 نیټه د هند په چنای خار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي، خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو په تورنمنټ کې لس ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړوند، د کرکټ نړیوال شورا د 50 اوریز نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د لسو هیوادونو ترمنځ په زیمبابوي هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13 نیټه د نیپال او کوربه زیمبابوي ترمنځ وچې کوربه لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالند هیوادونه یوځای شوي دي. او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښ لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 18 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غرازی جنوبی کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي وبایلله. یاد لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونې د مطالبه ورسته مطلب مو د پرتګال د مخکخ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو ده. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړی ده. نوموړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره یې 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یاد سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په 90مه دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 18 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 123 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپله لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونې مو د افغانستان او بنگلاديش په وازره ټیسټ سیالۍ خبرې کړې دي. زموږ میلما د یاد ټیسټ سیالۍ پر مهال د افغانستان د خرابې لوبې ټول اړخونه ځواب کړي دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د اعلان شوي لوبغاړو په تړاو هم پوښتلی دی. د مرکې میلما مو پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمد زی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زی صاحب، پیل به د بنگلاديش پر وړاندې لټیسټ سیالۍ وکړو، لوبه به مو لیدلې وي، څنګه ارزوئ هغه پایله د منلو وړ وه د افغان لوبډلې لپاره؟
د بنگلاديش په خلاف چې کوم ټیسټ کرکټ اوس له دې نه معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی دی. که تیر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو، هلته موږ بنگلاديش ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې ورکړې وه او دا پیرا بنگلاديش موږ ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې راکړه. دا داسې نه ده چې دا که په ټوله کې داسې راټول کړو، ډومیسټک کرکټ ته راسو، د 4D کرکټ معیار ته راسو، یا نور د 3D کرکټ معیار ته راسو، یا د انتخاب معیار ته راسو، نو ټول معیارونه چې دي، د لوبغاړو تیاری معیار ته راسو، د انتخاب معیار ته راسو، ټول معیارونه تقریبا چې دي په شا تللي دي، پرمختګ نه ده سوی او کوم داسې نوی نوښت هم نه ده سوی. که څه هم په کار خدا وه چې موږ دا ټیسټ کرکټ ډېر ښه کړی وای، خو هغه سې ونه شو.
کله چې یاد سیالۍ ته لوبډله اعلان شوه، ځینو خلکو پرې نیوکې وکړې ستاسو لاند د یاد لوبډله کمزوري وو کڅبل مسله و چې په دومره لوی توپیري لوبې او بیلله
بالکل کومګه وګورو بیا به دې دومره پښتنه کې لښه تلارسو چې مونږ په یدو چې یار بغلا کیسه علی لرو یا دومره ټپ سختي ورزنی لوبې لرو دې ترې ټیم تیارول په کارو دي خلکو نیوکه پر ځای باندې وي دې ټیم تیارول په کارو لوبغاړي قتل په کارو د سینې کې چې اوچا دوه درې کال مخکې په ټیسټ کې خبالین کړی یا به نننم خکې د دې ارزیابي کول په کارو بیا سی وو لوبډل د لوبډل یو خصې انتخاب په کارو یو نو وخت سوی وو غو یو نو وخت دا 15 وکټ واخیسته او ډېر زبردست بولینګ وسو ته وګوره سمره نو بول زوسو سمره دا نو بول کول یا وایټ کول د ناسم تیاری وجه ده نو دوه شون ته فکر په کارو او مخکې نه دې ته پلانینګ کول په کارو لدین مخکې د سی کیمپونه یا د سی ټورنمنټونه تر سره سو سی د غو ضرورت نه وو
حشمت شهیدی د لوبې تر پایته رسیدو وروسته رسنیو ته وویل چې لامل یې دا و چې دوی دوه کال وروسته ټیسټ لوبه وکړه منی ورسره
د ټیسټ د بایللو لاملونه هم صرف دا نسی کېدی چې موږ دوه کال کېږي ټیسټ نه کوو مخکې مې دا خبر درته وکړه چې دې ته مخکې نه تیاری پکار موږ خبر وو چې دا خلک موږ سره ټیسټ لوبه کوي یا ټیسټ میچ لرو ته موږ مخکې نه پلانینګ پکارو موږ ته فوډ کرکټ پکارو لوبغاړو ته داسې تمرینات پکارو نو بیا به یو څه غوسه وي خو بیا هم خلوب غاړي کته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونه لري په یو ټایم باندې سدا ون ډی سیریزم لري ټی 20 سیریزم لري په یو ټور کې په میاست یا شل ورځ کې دیننه درې وړ فارمټ کې او په درې وړ فارمټ کې رنځونه کې دا خود صرف د مغزو او د پلانینګ خبره ده چې کوم طرف ته سوچ کولای شي نو مونږ په هر طرف باندې سدا شاته تللیو
افغان لوبډلې پچو غټل او توپا چونه وکړه آیا سم پریکړه وا او کده وشتنځای په تړاوي سوچ غلط او یا سم مطالعه نه وکړي
بالکل که وګورو همغه پټاس چولو کې یا د ټاس په فیصله کې منګه سید د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو امکان دی ولري چې دلته هم غلط شوی یو خو منګه بیا هم پاید تر وانه خسته څنګه چې د غو فاست بالرانو بولینګ او د منګه فاست بالرانو بولینګ او منګه ډیر زیات نو بول کول منګه سپینران څنګه بولینګ کاو د غو سپینرانو نو ټول د غدیلو به په ډیسپلین کې ډیر زیات فرق وو په پلان عملی کولو کې ډیر زیات فرق وو نو کبه هم موږ ته په هنه هم کړی وای ریزلت کې ډیر زیات فرق نو راغلی ځکه موږ د سیمه معلومې دو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډیر یو کمزوري لوبغاړي یو
ځینو خلکو دانی وکړه کول چې اکرام علي خیل بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبدالرحیم زید ټیسټ لوب او حقدار لوبغاړي خو چانس ور نه کړل شو ستاسو څنګه
او بالکل که وګورو د خلکو دانی وکسی دا تر یو حده پورې په ځای باندې ده سی نوې لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوی وو یو ته باید چانس ورکول شوی وای دغه شاته دا دلیل هم وو چې دا بعض نوې لوبغاړو په فوډي کرکټ کې ډېر زیات پرفارمنس کړی وو د ما په خیال دوی به ذهن هم دې ته تیار وو او جسمن به هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل فیصده په ګروند کې ورکی او خپل کارکردګي وخی کچې ته خپل کارکردګي خودلی نه وای دوی بخپل خپل ورتیا لیدلې و ځان به ورته معلوم سوی وسی مونږ ته پاینده کې نور سمه خواري په کار ده ټیسټ بیا هم د دوی پښتون کې ګټل کېدنه خو د لوبغاړو ورتیا لیدل سیوډي زیات اړینو او ضروری و
د سلیکشن لپاره یو بیا نوې مشر وټاکل شو اسد الله خان مخکې هم دا دنده تر سره کړې ده تاسې به ورسته رسنی کانفرنس لی اوریدلې وی د خبرو په تړاوي څه نظر لري
بالکل اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې سوی ده او د ولایي کمیټي غړی هم پاتې سوی ده سرپرست یې هم پاتې سوی ده خو د حالات له ډیره وخته د انتخاب حالات سیدی ډیر کړکیچن را روان دي کومنګ وګورو مونږ په یو ټورنمنټ کې ملي ویلو لوبډل سره نه یوتللی هر وخت مونږ لوبډل تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولې دي خو موقع هم نه دا ورکړې دا یو چیلنج ده او وسط سي دا یو تخنیکی سړی ده ګورو سي دي چیلنجونو ته د څومره د خوالي ټکی دي او څومره په مخ دي
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنۍ سیالیو ته نن نس لوبغاړي او لس احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړی دي دا د لوبغاړو د سلیکشن سمه پالیسی ده که څنګه فکر ورته لري
د دې لوبغاړي
انتخاب نه منګه دا انګیزه کولای شو چې په سلیکشن کې لاوس پوری مسائل ستا ټیم سره لا پورا صحیح نه ده انتخاب نو ځکه نه کسا ریزرو کې ورته ساتو ګورو بس چې ته خو به غلط سوي نه یو او که چې ته غلطي ګو سی بیا موږ ریزرو کې موږ سره ټول آپشنز موجود وي نو سلیکشن لاوس پوری کنفیوز ده مکمل سوی نه ده دی ورلد کپ دوپاره یا دی ایشیا کپ دوپاره په دې باندې لاوسه پوری دماغ خیال ستونزې لري او په دې ته به قتل کیږي سی یو ښه لوبډله ترې انتخاب سي نو سلیکشن کې له دې انتخاب نه دا په ښکاره معلومیږي چې موږ لوبغاړي چې دي لا مکمل په اعتباري نه یو یعنی یو اعتباري ټیم لا لوسه پورې نسو جوړولی دا به لږ وخت نیسي نو ځکه چې دا ټیم چې ده لږ ډېر زیات اوږد هم جوړ سوی ده تر اوسه پورې داسې معلومیږي چې د دې ټیم مکملول یا فاینل انتخاب آخري انتخاب به وخت ونیسي.
بل مهمه موضوع چې خلک یادوي وایي اسد د ټولنیز میډیا د تاثیر یا پرشر پر اساس سلیکشن کړی دی.
بالکل په هر وخت کې تاثیر یا پرشر د میډیا وی ځکه لوبغاړي مختلف لوبغاړي مختلف مینوال لري بعضي لوبغاړي ډېر زیات مینوال لري دغه په ټیم کې غواړي یا سی ډراپ سی یا ټیم ایسته سی خامخا یو ریاکشن ښیي نو دا پرشر هر وخت موجود وي خو په ټوله کې باید افغانستان ته وکتل سی او افغانستان د پاره ټیم انتخاب سی دا سی دا ډیر قوي فیصلو ته ضرورت لري سترونګ ډیسیژنز به کوي اسد نو امید لرم چې اسد به دې ټولو شیانو ته متوجه وي
پلان شوی لوبډله کې لیدل کیږي چې سلیم ساپای چې یو کال له کرکټ لري او وفادار او سید شیرزاد چې کلونه کرکټ لري و لوبډله تر اوستل شوې دي د دې سلیکشن مو خستا لاندې څه ده
که څنګه سي مخکمه یادونه وکړه سي انتخاب لا مکمل سوی نه ده انتخاب کې ستونزې شته نو په اساس باندې سلیم ساپای هم ټیم تر راغلی سید شیرزاد هم راغلی وفادار هم سیدا ټیم تر راغلی اصول خو نه دي پالیسی خو نه ده خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو نو په دې اساس باندې به د درې لوبغاړي سیدا ټیم تر راغلی د دې ورته هم وکتل سي او ټیم سره ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کراسي خو بیا هم سلیم ساپای چې یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پات کیږي د کوم کرکټ په کولو په اساس د بیرته ټیم ته راځي میچونو ته هم ډیر کم ورځې پات دي په دې کې به سلیم ساپای د خپل فټنس یا د خپل بالینګ ورته څنګه وخی دا یو سوال ده مونږ ته هم سوال ده بل دی یو ټکنیکی پارت په صفات باندې یو سوال ته د مازی که هم په بیا هم لډیر وخت نه ډیر شیان سي دي سيني دي روان نو امید لرو سي لدین روسته که ثابت سي وفادارم که ثابت سي سلیم صافایم خپل ولتیا وکي سيد شهزادم ډیر وخت نه کرکټ کې ایکسپیرینس بولر ده امید تر لرو سي خپل ولتیا خپل ځای کې وخی
د لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه موخه لري شي
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلان ول هم په دې معنی باندې دي سي بیا هم د کپټن او د کوچ رای به بیا په اخر کې بیا هم لیدل کیږي اخصل کیږي به د نوی لوبغاړي سي لوبډلې ته انتخاب سي دي ولتیا به هم لیدل کیږي چک کیږي به په ټیم کې به بیا هم چې د لکه مخکې سیماول د تغیراتو امکان ستا او بل یادونه باید وکړو سي امکان لري سي د کوم ایمرجینګ ټورنمنت روان ده ایمرجینګ ایشیا کپ نو د تدیر کرکټ بورډونو د خواس کړی سي باید دي کې خپل ای ټیمونه ولوبو نو افغانستان هم د ته خوشبین د خپل ای ټیم ولوبي د ایمرجینګ په ځای باندې ای ټیم لار سي نو امکان است چې هلتم ډیر زیات د ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلتم ځای په ځای کی امید لرو چې او خټ ټیم هم د ای ټیم جوړ سي او هم د نېشنل ټیم د پاره خو اسد چون کې نه وای دا وس راغلی دا ډیر وخت په قطر کې نو خبر دا وی سي زیات په ټیم کې زیات را دی هډ کوچ او د کپتان واخلی
اخیری پښتنه کوم زین داسې ګنګوسی هم شته چې تر نړیوال جام وړاندې وربیا له لوبډل مشر بدل شي که بدل شي خې اقدام دی او څوک باید لوبډل مشر شي
که کپتان چیرې بدلیږي د نړیوال جام لپاره نو دسی یو کپتان باید رانسی سی هغه یا کپتانی نه وکړي یا کپتان نه پاتې شوی کچې ته یو دسی کپتان راځي سی هغه کپتان پاتې شوی یا اوس کرنٹ کپتان وي دی وی برخه نو ډیره بده بنه وي ډیر مشکلات به جوړ نه کی نو ز خپل رائے د مال راشد درمان سره ده او راشد درمان باید درې وړه فارمټ کپتان سی او د قربانی د افغانستان د لپاره ورکی او د افغانستان د لپاره دا ډیر زیات خدمت لري او دغه یو بل خدمت هم د افغانستان د لپاره وکي چې درې وړه فارمټ خپل لاس کې واخلي او د درې وړو فارمټ کپتانی وکي او د ښې ټیم جوړونې کې ډیر زیات کوشش وکي د ټیم په تیاری کې زیات کوشش وکي د ټیم په انتخاب کې ډیر زیات کوشش وکي په پریپریشن کې ډیر زیات کوشش وکي او ایشاکا په نړیوال جام ته یو ښه ټیم انتخاب کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیولې د لوبله میدانه و نیز خبرونه بشپړه شوه. لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.